یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې د 870 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. دغه ولایتونه د شیدې کمیسون په وینا په کې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا په کې د سکاګانې ورکې دي، او یا هم د رایو د بیلابیلو شمیرو ترمنځ توپیر پکې موجود دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې تر څو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. هندي اوکراینی د راغورځېدلې الوتکې په اړه به نور وروسته په نړیوالو خبرونو کې واورئ. د بامیان لرغوني آثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري آژانس ته کړې ده. د هغه په مشرۍ ټیم چې له 3 لسیزو راهیسې په سیمه کې څېړنې او کار کوي ویلې په بامیانو کې د 2 کلونو پرله پسې وچکالۍ او د سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني آثار له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلي مارکوس ویلي چې لرغوني آثار د بارانونو او بادونو عمل په چټکۍ سولیږي او د ویجاړېدو خطر ډېر دی. د بامیان د بودا سترې مجسمې طالبانو په 2001 کال کې د واکمنۍ په مهال په بمونو والوزولې، او اوس د دې خطر شته چې پاتې شونې هم ونړېږي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنټ کې د پرله پسې 5 ځل لپاره هټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالینګ کې بلکې په بیټینګ کې هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. نوموړي تېره شپه د سیدنی سکسر په وړاندې مسابقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي جک ایډوارډز، جیمز وینس او بل جک ایډوارډز وسوځول. په تیرو وختونو کې په دای په بالینګ کې د نړۍ ښه لوبغاړی ګڼل کېده، خو دا ځلې په بیټینګ کې هم د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه څمالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوخته دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، او تر هغه وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه د داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثر یې دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه کار اخیستو ته اجازه ورکړې نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 106 سپرلی یې ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباعي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت پرون مخکې ویلو چې د الوتکې ماشین کار پریښی، خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې وروسته بیرته واخیست. د کاناډا اوبخي له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړ. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلی له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ جګړې ته په پام چې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی، سک 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید په راپور کې چې د نړۍ 109 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوالې مالی ماسې پرون خپور کړی، ویل شوي چې سږ کال به د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې 2.5 وي، چې هغه 100 تیر کال په نسبت چې 2.4% وه ښه والی ښیي.
دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په 15 ولایتونو کې 870 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر.
دا هغه ولایتونه دي چې پکې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا پکې بایومټریک دستګاګانې ورکې دي، او یا یې د رایو په بیلابیلو پاڼو کې توپیر موجود دی. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې په ننګرهار کې خلک د بایو لوړوالي شکایت کوي. دا وروسته له هغه ده چې په دې ولایت کې کلداري بندې شوې او د افغانیو راکړه ورکړه دود شوه، خو اوس به یې کنټرول غواړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د تېرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس د ځواک د قمندان وژل کېدو نه یوازې پر سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګه هڅه کوي چې یو پریکړه لیک تصویب کړي څو د داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، او د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې به د 870 مرکزونو یا محلونو رای بیا وشمیرل شي. دغه ولایتونه دي چې د دې کمیسون په وینا د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، دستګاګانې ورکې دي، او د رایو په پاڼو کې پکې تفاوت موجود دی. خاطر پردیس په کابل کې د ازادي راډیو همکار هم د اوس د انتخاباتو د شکایتونو په خپلواک کمیسون کې دی، او دغلته چې کوم شکایتونه څېړل کیږي دغه بهیر لنږدې څاري. پردی سب سار دی پخیر او بخی غرمه دی پخیر خبرونه تستړی مشیدار ته وای چی دی کمیسون چارواکی څه وای چی تر اوسه پوری دی شکایتونو په چیړلو کې څه پرمختګ شوه دی څومره مخکې تللی دی او څه نتایج تر لاسه کړی
بلې ډیره مننه هم صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون ویان که یو خبري ناسته کې چې خبریالانو هم حضور درلوده د تر اوسه پورې چې د کوم هغه وروستي معلومات چې له ده سره هغې له رسنۍ سره شریک کړه دوی وایي چې په یو ویشت ولایتونو کې 870 محلونه د دې محلونو رای بیا شمیرنې ته ځي او د دې بیا شمیرنو عمده دلیل هم چې تاسو ورته هم اشاره درلودله هغه د بایومټریک دستګاه ورکېدل یا د اراو تفاوت یا د رایو تفاوت دی او همداراز د شکایتونو ډېر ثبتېدل دي. په دغه ولایتونو کې نیمروز هغه ولایت دی چې دلته به 120 محلونه د بیا شمیرنې دپاره ځي، یعنې په دې ټولو ولایتونو کې د دغه ولایت هغه رقم پورته دی. پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، غور، زابل بیا هغه ولایتونه دي چې دوی هم د شکایتونو د ثبت یا د بررسۍ لړۍ یعنی هغه 920 محلونو په شامل کې هم راتلی شي. یو بله موضوع چې آن صاحب ورته دلته د کمیسیون چارواکو ته اشاره درلودله هغه دا و چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبې ورځې پورې به په ټول افغانستان کې 50% به د شکایتونو د بررسۍ پروسه پای ته ورسیږي. له هغې نه وروسته به بیا دوی د استناف خواهۍ برخه پیلوي چې د کمیسیون چارواکو په وینا باندې چې دوی د دوه ورځو وړاندې نه د استناف خواهۍ په برخه کې دوی ځینې شکایتونه لاثبت کړي هم دي، له هغې نه وروسته بیا کمیسیون ډېر شکایتونو ته رسېدنه کوي. یو بل بحث چې دلته ډېر یعنی د بحث وړ و خبریالانو هم ترې پوښتنه وکړه د کمیسیون چارواکو څخه، هغه دا و چې کمیسیون د دې کمیسیون د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږۍ موضوع ده چې ناظر بنسټونه هم په دې برخه کې انتقاد وکړي. دلته ناظر بنسټونه هم موجود ول دوی ویلي چې دوی په خپل منځو کې همغږي نه لري او هغه وخت چې نن پنجشنبې ورځ وه چې باید د ټولو ولایتونو د شکایاتو د بررسۍ پروسه پای ته رسېدلې وه کمیسیون په دغه برخه کې پاتې راغلی دی. یعنی کمیسیون یو ډول پړ وګڼه په دغه برخه کې چې دوی نه توانل چې دا خپل وخت مدیریت کړي. نو اوس به ولیدل شي تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې چې دوی دغه د ټول شکایتونه په څه ډول باندې بررسي کوي او موږ به هم د دې نه هغه وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریکوو.
ډېره زیاته مننه کوو پردیس خاطر. پردیس و چې د محل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې وو او له هغه ځایه په دې اړه معلومات راکړل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په برخه کې څه پرمختګ شوی. له ده مو واورېدل چې د شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکې دوشنبې به د شکایتونو زیاته برخه وڅېړل شي او تر اوسه پورې چې کمې څېړنې شوي د هغې پر بنسټ په شاوخوا 25 ولایتونو کې د 870 مرکزونو رایې بیا شمېرل کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په لومړي ځل به د کرومایټ ډبرې دننه په هیواد کې پروسس شي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې کرومایټ ډبرې به دننه په هیواد کې تر پروسس وروسته د افغانستان په مارګ بهر ته ولېږدول شي.
په لومړي ځل به کرومایټ په دغه کور دننه موږ پروسس کوو او موږ به پروسس کوو تر هغې نه یو قلم یا صادراتي قلم په هیڅ باندې نور هیوادونو ته ساتنه. خاصه معلومه وه چې سایه هیوادونو ته تل په ډېره کمه بیه استخراج کېدل به او بحث دلته تنه چې استخراج نه دی.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدل چې دا کار افغانستان ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړول. د کرومایټ قیمتي ډبرې په لوګر، کابل، کابل، خوست، پروان او میدان وردګ ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. له کرومایټ ډبرو څخه د اوسپنې او نورو فلزاتو په پیاوړي کولو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 11 ټنه توکي بهر په تیره بیا اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې کالي، وچې او تازه میوې، طبي بوټي، لاسي صنایع، قالینې، قرقل، سبزیجات، پوستکي او زعفران بهر تلیک ډول شوی دی. دغه توکي د سباندې 238 میلیون ډالر په ارزښت صادر شوی دی. په 2019 میلادي کال کې آذربایجان، کویت، عمان او قطر بازارونه هم په دې پروګرام کې ور اضافه شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 1015 اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1408 اویا افغانۍ.
دا تیری جمعه په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس ځواک د کمانډان جنرال سلیمانی وشل کېدو نه یوازې پر دې سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم بحثونه راپورته کړي. د امریکا د کانګرس استازي او جرګه هڅه کوي چې په یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي سو داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا چې کانګرس به د ولسمشر واک محدود کړی شي او کنه، دا موضوع عصمت ساروان تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په استډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې د استازو د جرګې د دې تازه هڅې جزئیات څه دي؟
مننه ان صاحب. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته لدی کوي چې ډیرو غړیو ویلي وو چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایران ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل شي او زیات یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستره ستراتیژي نه لري، جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به د استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ په غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي، یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستو لپاره اجازه نه وي ورکړې. دیموکراتانو ویلي دا پریکړه لیک به د جنگ د واک د 1903 میکال د مادي حیثیت عمومي او که مشرانو جرګه هم تایید کړي لازم الاجرا بشي.
تاسو ویل چې په سنا جرګه کې جمهوریت پالان اکثریت لري او د دې لپاره چې دا پریکړه لیک قانوني حیثیت خپل کړي باید دواړه جرګې تایید کړي. په سنا جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب امکان څومره ویني؟
په سنا جرګه کې جمهوری پالان لکه څنګه چې تاسو وایست اکثریت دی او له همدې کبله داسې چانس نه لیدل کېږي چې هغوی دې دا پریکړه لیک تصویب کړي. جمهوری پالان وایي دا وړاندیز چې د ولسمشر لاسلیک یا توشې ته اړتیا نه لري قانوني قدرت نه لري. البته په دې کې هم شک نشته چې کم شمېر جمهوری پالان هم د قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د سپینې ماڼۍ پر هغه سپیناوي رضایت نه لري او رضایت یې نه دی څرګند کړی چې پرون د سپینې ماڼۍ چارواکو ورکړ.
د سلیمانی د وژلو سره د مخالفت په برخه کې د امریکایي دیموکراتانو استدلال څه دی؟
دیموکراتانو ویلي چې سلیمانی په بې پروايي وژل شوی دی او دا مسأله له ایران سره د جګړې سبب کېدای شي. پرون وروسته لدی چې سپینې ماڼۍ په یو خبري غونډه کې وضاحت ورکړ، د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې د دیموکرات ګوند غړي ده پر سلیمانی حمله پارونکي او نامناسبه وبلله. دوی یعنی په مجموع کې د حکومت یا د ټرمپ د ادارې د دې اقدام مخالف دي.
ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. عصمت څاروان و چې تاسو ترې واوریدل چې د سلیمانی وژلو په امریکا کې دننه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سرټکی وایي د افغانۍ د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري. خو دوکانداران ډیر کله ترې د اخیستو په وخت کې په یوه بیا او یا ډیر کم توپیر اخلي. چارواکو د دې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د سهار ګل مرزي په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوي دي، هټیوال اوس له ټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسؤلین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي افغاني د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډېر کله د پیر پر وخت په یوه او یا ډېر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوه تن اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
یو عمده مشکل چې زیوینم هغه نرخنامې چې دولت ویشري دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلدار د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغې برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوړي چارواکي په دې باندې پر غور او د دغې مخنیوي وکړي.
هغه ته بېدی نه ده، زر کلدار وي که څلور سو افغاني ډیر کوي، ټولې په څلور نیم سوه او په شل کم پنځه سوه به تی په څلور سوه بدلی. حکومت نن دا غواړم چې دغلته وګرځېږي چې بېدینه ونیسي کلچې کې زه د قانون منګل له وسپارې چې راته د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم دغه ستونزه د اندېښنې وړ بولي او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت ته په کتو د ټاکلي نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحب زاده وایي چې ولایتي مسولین دې هم د نرخونو د کنټرول هڅې زیاتې کړي تر څو عام خلک له زیانه وساتل شي.
نو دغه یو لویه ستونزه اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دې کې ولس خپله او خپله دوکانداران او خپله کاروباریان چې کوم دي هغې کې به ډېر متوجه اوسي. او زما هیله دا ده چې دوکانداران د خپلو مشتریانو سره په نیکه توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو او د کلدارو د چلند د مخنیوي په اړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه یې جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. د همداشان خبرداری ورکوي چې که څوک له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړ نرخونو ستونزه شریکه شوې ده. همدارنګه هم ننګرهار والي د بیلابیلو مسؤلینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ، تیلو پمپونه، درمزدونونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسؤلینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یا یې له ټاکلې نرخنامې سرغړونه کړي او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت له امله ستونزې شریکې کړې، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلینو په خبره اوس یا د ستونزه تر ډېره حل کړې او سلګونه میلیونه افغاني واړه بانک نوټونه یې خلکو، سوداګرو او صرافانو ته توضیح کړي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوړه یو سمزو پکتیا ته. د پکتیا ولایتي شورا سوداګر او د بروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د لوی لارې په اوږدو کې ځینې سیمه ییز او ملي پولیس ناقانونه پیسې اخلي. سوداګر وایي دغه کار یې په کاروبار بد اغېزه کړې او د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو غواړي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي او لږ تر لږه په لویو لارو له خلکو نه د پیسو اخیستلو دغه لړۍ پای ته ورسوي. احسان آرین له پکتیا څخه له نورو جزئیاتو سره.
په پکتیا کې د بروړونکو موټرو چلوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د یو شمېر پوستو ملي او سیمه ییز پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي او وایي که یې د پیسو ورکولو خبره ونه مني له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له همدې امله اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلوونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل دا یوازې موټر چلوونکي نه دی چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي، بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړۍ تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي شکایت کوي چې دندې پټان او د څمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوسته او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې په زوره باج اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سوا کوي، هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاک هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیه قومندان په میز کې خودل. نوموړي وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلې او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قمندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لاره کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ، موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یاده ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده ازادی رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو زموږ د ویب پاڼې له لارې چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده، هر چیرې او هر ځای کې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ او زموږ په ویب پاڼه کې زموږ رپورټونه مطالب له تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درس تاسو په اړه کېم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بیخي ډېر دي. اول دا چې بې امنیتي ډېره ده. حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بله ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی. زموږ هوا سره سړې دي. د دسلنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خرابه ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی. زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وشي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول شي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول سی. موږ حالات سخت دی. بیخي موضوع سره خراب دی. ضروري وس نه لرو، د وګو وس نه لرو، د توزن د شي وس نه لرو. موږ هیله دا چې موږ سره کومک وسي، موږ سرویس وسي، موږ سره کوم کومک وسي، موږ په کورلک کې ځم شپه ورځ په کورونو کې تېر و. دا اوس هم دغسې لوی و باران وسپله چې په خدای که زموږ په کورونو کې دننه وبه راننوتلي دي. زموږ کورونو کې را خراب پرې شیان چې هغه چې موږ په کې گزاره کوو هغه شیان یې هم راخېسته کړل. نو زموږ وزن څه رقم دی؟ موږ ژوند څه رقم تېر کړو؟ موږ ته یو ځای وښول شي، موږ ته یو شی راکول شي. که دا به زموږ کوچنیان ماشومان مړي وي، بیا به موږ پر چا وژاړو؟ د چا سره موږ کښېنو؟ والله چې دا رقم او ځای زموږ بېڅه سره خرابې دي. وسلام.
افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 800 محلونو رای له سره شمیرل کیږي او ښایي د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. د خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوي یا ډېر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شوو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغونی اثر له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. هغه ویلي د بامیانو په بامیانو کې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورې د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني اثار له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنت کې د پر لپسې 5 ځله لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دازل چې په استرایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ دا څرګندونې تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څیړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پلاره و چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 116 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي.
د مخکخو خزو د ایوی بلی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاستراوړو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم اغلی ناجیا سلیمان خیل ده. دې ته خراغلاس وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه لا ملمنی څخه کومه پوښتنه لرې خپله پوښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته خراغلاس وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه ناجیا سلیمان خیل یم. د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلا کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او دوه میاشت مخکې د باختر پانتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه دا مدرسه شروع کړې وو. مدرسې ترڅنګ ما مکتب کې ما خپل پکور کې ما مدرسه درو دنجونو لپاره هم ترڅنګ ما ځینې مزامین د مکتب هم تدریس کول لکه الجبر فزیک کیمیا دا موضوعات چې ما انجونو ته درس ورکړی دي او 15 کال د دوام وکړ 15 کال وروسته کله مې چې لوړ زده کړو تصمیم ونیو نو ما باید کار کړی وای ځکه مدرسه مې وړیا و ما نشوای کولی د لارې د خپل پانتون فیس هم وباسم نو مدرسه مې پریښود فعلا هم شته ده تر یو څه وخت خور مې فعلا ورندار مې مختبیایم او خپل مې فعلا دولتي اداره کې وظیفه لرم او درې کاله کې چې وظیفه لرم او پانتون مې هم پایته ورسه
دا په پوهنتون نو دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه و درته
طبعا چې خپل ستونزې لري هم وظیفه هم درس ویل سخت ده زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم کله به مونځ وکړم کله به مونځ هم پانتون درس او هلته به مونځ کوم نو وظیفه وروسته پانتون وروسته وظیفه وروسته بیا کور تبن کور که به هم یو څه مسؤلیت وسی نو سخت دیرو خو همت غواړي زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشن فکر کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم اول مور مې بیا پلار مې ورونه مې خویندې مې د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم مختویسم
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه نو یعنې دوی په دې باور هم دي که فرزن ته هم کار کوي هم درس وایې نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه و کړی
یو څه ستونزې درلودلې ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه بیا به کښېنی درس به وایې سبا پانتون لپاره به آمادګي نیسي خو که چېرې څوک همت وکړي څوک همت وکړي یعنې هر کار کېږي خو تنه په همت هم نه ده که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي پلارونه دي دوی دې لږ حمایت وکړي ما حمایت درلوده تشویق کېدلم که چېرې زه نه تشویق کېدلم هواره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا داسې کوي یا څه کوي ما ته به سخت و خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم همداسې هر څوک کولی شي که لږ همت وکړي
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی څوک په کوم برخه کې شوق لري ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده یعنی اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ ما له دې سره شوق درلوده نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی
خلک وایي چې ریاضي سخته ده حسابونه سخت دي
بله خلک وایي چې ریاضي سخته دی ما ته ریاضي دومره اسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده نو ځکه مې هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده شوق مې ډېر و شاګردان مې هم ډېر درلود حتی زما یو شاګرد و زه چې په یولسم صنف کې وم هغه لسم صنف کې وم یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته یې ویل چې د ته چیرته درس وایې د سره قوم استاد ما ته نفس نشوی پویولی او استاد دی پوی کړلی نو چې شوق خو سی بیا کېږي ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته اسانو هم مې کولی شي خپل مختویسم هم شاګردانه مې
په خوا چې وو یعنې مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت هغوی به په دې وخت کې مصرف وو اوس هغه څه نشته دي علت یې تاسو څه بولئ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو هر چا به کولی شوی یعنې که هغه بېوسه به وو که غریب وو هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی هغه نن سبا نشته دي کورسونه ختم شوی دي
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي شاید هغوی ته به هم ستونزمن و او د هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر یو فیس به یې په دې ایښي چې هم به درس ورکړي هم به زده کوونکي یو څه زده کړي هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي نو او بل خبر دا ده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاګردان هم پابند نه اوسي ځکه وایي مفصن د زری وشو راځي زری وشو نه راځي نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي نو دغه فیس کې خود لږ ښه راځي
یعنې ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي که نه
وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره دوړو خو په نه فده.
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي. که خپله راته ووایې، ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې، دغه مزل دې څنګه وکړ؟ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې؟ کومې ستونزې وې او څه ډول یې حل کړې؟ هغه
طبعا چې ستونزې خو اوسې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي. لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده. مونږ په کابل کې ولو، البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل، دومره ستونزې مونږ نه دي لري. خو کله چې شاوخوا ګورو، خپل ولایت ته کله زمه ګورم، د خپل کلي نجونې ګورم، نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي. نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني. ما خپله د سره چې کابل کې بم، بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې. کله چې لاړ شي تر څو بېرته مکتب پورې راځي، مور به پریشانه و چې د لاړ څنګه شو، بېرته راغی څنګه شو. او همداسې پوهنتون دورې کې هم، پوهنتون لږ لرې، تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې. حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي، په دې نه ده چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرا به ورکوي. نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دوه نفرو کرا ورکړي په موټر کې، کنه؟
بلې، دا مشکل تر اوسه پورې هم شته.
کره شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي، ځکه لرې دي. په ولسوالۍ کې نشته ده، ولایت کې شته دي. نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي، کورنۍ نشي کولی چې خپل نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي. ته به لرې ځې او بېرته به راځې، خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو، ولایتو کې افغانستان کې بل عموم، خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي، هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي، نجونې 100 یا 100 نه هم کمې ځي، د ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده. استادان نه لري، یا که استادان خزینه استادان کمې دي. خزینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي، هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي، ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه، له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي، له هغه وروسته دې نه لولي؟ یعنې دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي، نور ضرورت نشته.
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم، تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوی نه لرې دي. د عامه پوهاوی خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی دې خط وایي، قلم وایي، همدا په خط لیکلو پوه شي، همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري، هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالی مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لري شي، د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري، خپله رسنۍ د مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي له هغه نه باید خبرې شي. نو د جومات امامان، رسنۍ، که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي، نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې، په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید، نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي، نور دې ونه وایي.
او یعنی یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته.
بلې، خپل وړتیا ثابته کړي تر څو کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي.
بالکل. او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې یو ځای لاړ شي، خو هغه چې کار یې زده نه وي، کېدای شي هغه ترې پاتې شي.
هغه چې په واسطې مخته تللی اوسي، هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي، کار کې بند پاتې شي، نو مجبور دي چې خلک بېرته غلرې کړي، ځکه هغوی کار غواړي، هغوی واسطه نه غواړي. په واسطې به راشي، خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دی
او د خنزاده سه په بل خ پختنه ده هم وچ ډیره انجونی داسې وی چې وې زکړی وکړي په انتونه تاول ولی په چ واده ش پکور کینی کنه نو اینه ګټه نه رسیږي چاته غ علم چې دوی وکی دغه سمره بل ته نه رسیږي په دې اړه تاسو وای
اولا خود دې علم سمره تنه دند چې چیرته کار وکاو پیسې راوړه د علم سمره تنه پیسې راوړل نه دی غنجونو چې واده کوي او روسه غویت منی کورنۍ جوړوي کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځې دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهیږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهیږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کول نورو لارې ورته څنګه وروخایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سمو کړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي اما هغه خپله دغوی لوی لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده له کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو خوشاله شي
یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولای شي کنه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه خلکو ته ورسیږي بالکل سیر ستاسو نظر څه ده څه کول په کار دي چې دغه کار وشي نو داسې خو نشي کېدای چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کارونه وشي کنه څه کول په کار دي
بلې ما مخکې هم ویلی چې د دولت مسؤلیت دی لرې ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو که مکتب لرو دغه وسایل نشته ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي نجونې مکتب ته ولېږي د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي تعلیم ورته برابر کړي مکتبونه ورته جوړ کړي پوهنتونونه جوړ کړي تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي داسې نه ده چې مکتب جوړ ده استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته یا کتاب نشته یا قلم نشته ده وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید دې بخش ته ډېر پاملرنه وکړي دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري د معرف بودیجې تر څنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شیان ډېر دوام کوي د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي دوی ته د درس ویلو زمینه نه برابر شوې ده نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي
هو یو خبره ده هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدای شي په ډېرو کلیو کې نه وي خلک غوښتنه نه کوي که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي څوک مدیر وي څوک تحویلدار وي ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې که نه یعنی دغه ښوونځي سره لی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته هم ګټه رسیږي هغوی هغه خپل کلي کې مصرفیږي ورسره
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي چاس که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلی خلک باسواد کیږي کلی ځوانانو ته د کار وظیفه د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي هم به خدمت وکړي هم به سورت وایي هم ثواب هم خرما
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ یو څو روپۍ راګټي رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوی خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي ماشونه ځي کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه وراخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هېڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هېڅ ګټه نه کوي د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودیجه مصرفیږي په دې اړه معرف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي. فعلا هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده، شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی، خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي. یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بی ځایه لار نه شي.
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کېږي؟
تر اوسه خو متاسفانه شدیر شوي دي، خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي، او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي، خو ناکام شوي دي. ځکه تاسو خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي، او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده. خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی ده، د بایومیټریک سیستم ده، که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکېل وي، خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي، فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي؟ مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی، تنها د زده کوونکو په وړاندې نه، بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي، اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي. او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي، دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته، نورو کسانو ته، نور ټول هغه کورنیو ته چې تاوتریخوالی مخنیوی نه کوي، هغوی ته به یو عبرت شي. هغوی به راتلونکو کې له دې ترې تاوتریخوالی مخه ونیسي. او نه تنها د دولت وظیفه ده، د خپلو کورنیو وظیفه هم ده. ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو، د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي، دا هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي. خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري. که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي، نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې، هلته څه خبر وو، څه شی دې وویلې، څه شی دې ونه ویلې، له استادانو دې څه شی زده کړل، څه دې واورېدم. که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي، نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي. خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولېږي او پوښتنه ترې ونه کړي، زه او راځه او خبر ترې وانخلي، نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو، چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي، له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي، هر برخه کې ستونزې شته دي. کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي. لکه دوی چې لومړی کامیابیږي، ځینې وایي چې دغه بس چې د دې د سړی په کار دي، دغه مردانه ده، دغه زنانه ده، دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي، د نجونو چې راغلي دي، دوی دا توانایي نه لري. صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده، خو توانایي د کار کولو نه لري، تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو کال تېر شو، د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې و ښځې هم کار کوي. خو دوی مخکې دی چې د ښځې استعداد وویني، په دې فکر کې دی چې د ښځې کار نه شي کولی. دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده. نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي، اول باید لږ د خپل همت وکړي، د خپل توانایي دوی ته وښيي، تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم. دا نه ده چې تنها سړي کار کولی شي، ښځې نه شي کولی. نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي، یو څه وخت نه شي، خلک باید د خبرو منې چې څنګه چې سړی کولی شي، ښځه هم کار کولی شي.
غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړئ، ځان ته مو یعنی څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ؟
بلې، زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم، نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم. ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم، د بورسو له لارې ماستري وکړم، او له ماستري وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم. د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم. پلان مې همدا ده چې اول به ماستري کوم، وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم، بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله، کله چې ماستري وکړئ او راشئ، نو څه به کوئ؟ په کومو برخو کې به ښه کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دي چې ما شپږم صنف وم صنف څخه شروع کړی دی پاکستان کې مې ویلیو نو د دې وروسته کله چې زبر ته هوته راستنه شم زکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فایننس مې بخښدم نو زه به بل بودیجه برابروم وروسته به کوش و مکتب بشو که پانتونو شو دې لارې غواړم انجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د انجونو لپاره جوړ کړم
یو خبره ده هم ده چې فرزن کیدی شي په کور کې هم یو څوک درس وایي پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولای شي که یو پلار خصوصا کلي کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته اما کور کې د یو قلم ورته واخلي یو کتابچه دې ورته واخلي هماغه څه چې زوی یې ځي د باندې درس وایي بېرته در راشي خپل لور ته دې ورزه کړي که تر څو زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی یو څه ناسه آمادګي کور کې زده کړې ولري
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر اغلی څوک لکم ځای
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره لایم کوم تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر اغلی له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ ښاغلی اغا امیر که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ
د محترمې میلمنې یقینا چې باید تعداد خور ده او موږ پرې ویاړو خو زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي انما بعثت معلما نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړې وی دغه پوښتنه مې
ډېره مننه خوشحاله اوسئ
ورور څخه مننه کوم بې شکه چې معلمي مقدسه وظیفه ده نه تنه انجونو لپاره هر چا لپاره تر معلمي مقدسه وظیفه بل نشي کېدلی خو هر مور یو معلمه ده هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده هر څوک چې تا چا ته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکټران نه لرو حتی په مرکز کې نه لرو نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي اول پوښتنه نه وي چې ښځینه ډاکټر شه کنه اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شه کنه شته نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم د ځینې نور زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کوم نو پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلی ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی و اخروي اړخ دواړه یې درلوده د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده بند شوې نه ده الحمدلله ښه ده نور کسان یې مخته بیایي خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یوه بله دنده هم ولرم
سفرونه مو کړی دي که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرئ
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړې البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هیواد ته راغلی یم او کوم بل سفر نه لرم نه داخلي نه خارجي یوازې خپل کلي ته ځم راځم او متاسفانه فعلا نه لرم نو مستري لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم
پر صورت مخ کې پښتنه و د پښتني سر وخت پرونه پات رسو چې فرزن د دې لپاره چې خزو ته ژوند خشي په افغانستان کې سبا وشي
د دې لپاره چې خزو ته ژوند خشي دلته هر وزارت بیل مسولیت لري هغه اوقاف څنګه محکمه ویل چې عام په هوی لري کې ډیر کې د ملایانو طریقه جماعتونو طریقه خطبولو طریقه هم دا رقم امنیت خپل مسولیت لري چې به امنیت تامین کړي د خزو وزارت ډیر مهم رول لري چې متاسفانه موږ د سه خاص لسره راوړنې د خزو د وزارت نه وینو باید د تاریخي قضیه ته په جدیدوګه پاملرنه وشي ولایتي شورا دینی علما دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول د خزو د درس نه منع کول د موضوعاتو مخنیوي وکړي او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت د ځکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ خزې او نجونې د خپل نجونې لکانو سره په یو صنف کې نه کېنو لوړو زده کړو یو هیله لرم که چیرې د کنکور کې د سهمیه ورکړي او 50% هر 50% انجن او 50% لکان سهمیه ولري دوی کولای شي د دوه ټولګي جوړ کړي یو به د انجن لپاره وي یا به د لکان لپاره وي که د 300 نفر جذبوي یو نیم سل به لکان یو نیم سل به انجن وي او دا مشکل به حل شي د هیواد کې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه چاغلی ناجیه سلیمان خیل پکې را سره میلمنه و. په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.